تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانه صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپل یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپل یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یو بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای سو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوترازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل سوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل سوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پېژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کښې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوط دی. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه دي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادېږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اعضاو هغه جوړون کې اجزاوې چې سره یو ځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځ ته راځي، عبارت د کمپینمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپل د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي، یعنی بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او حل کوونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکې محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي، دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې، یعنی په حل کوونکي کې، یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي، موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي، په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي. خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري. چې هغوی مثالونه شعور کولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی، هغه او داسې نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوي مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه، چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي، عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشق دوه قاشق اضافه کېږي، هغه حلیږي. او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي، په دې محلول کښې دا محلول چې ترې جوړېږي، د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوا. نو پاندې ترتیب موږ راځو ګران ځنکو له مشبو څخه لوړ محلول پیژنو چې د ډیرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځ کېږي. خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځ کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل. اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغېز وایو. یعنې که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنې د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل چې شي لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو چې آیوني محلول څه ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنې د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنې ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنې که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګرید او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلېږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلېږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې دا خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کښې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغېز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغېزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوهمې څپې څخه پیل تر دیارلسمې څپې پورې دوام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په دولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کېږي نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو چې موږ او تاسو خپله عضوي کیمیا داسې تعریفو که څه هم موږ او تاسو ووایو یو عنصر د کاربون په نوم چې کاربون د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې ووایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت ډېر زیاتو ارکام ته په تېرو لوستونو کښې هم بحث شوې ده خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چش سوې ده رسېدلې ده نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونې یعنې یوازې 2.5 میلیارد فرانک ته رسېدلې دي نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو یو S2 2S2 2P2 الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د 1400 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا 10 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو S2 2S1 2P3 ده او بل ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي دیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو S کښې 2S او په همدې ترتیب سره 2P چې موږ او تاسو یو S2 2S2 2P2 همدې اساس چې سوې ده ترتیب سوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې 2 الکترونونه په 2S کې 2 اوربیټالونه او په 2P کې همدې ترتیب سره 2 اوربیټالونه چې د اټومي نمبر یې مساوي ده په 4 سره او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره څه شي وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ته خو د دوی د خپرېدو
ګرانه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 89.5% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده. او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم څه وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربون عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې ویني. موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي خپله د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې کېدای سي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای سي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چې شکو وښیو. او یو بله ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري. او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره چې شکړي په شریک ډول کښې دي او اوکتیت حالت چې شکړي غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربون ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغات کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دي کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس، پی، ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چېرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ضریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. نو موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې ده هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دي په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای سي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په 50 یعنی 50% دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه 50% اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه 180 درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مستویز دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه 180 درجې ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي، چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني. او د دوی ترمنځ 180 درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. خپل ګران زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې داغه ایس پی دو هایبرید ده چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې ایس پی د ایس پی دو هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کې د ایس یو اوربیټال او د پی دو اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي. په پایله کې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه کې مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره. یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو ایس پی دوه دوه ایس پی دوه دریم ایس پی دوه درې ایس پی دوه هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د ایس پی دوه هایبرید کښې د ایس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا درو دېرش اشاریه درې فیصده برخه په کښې کې لري سلنه او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېیمه برخه ده شپږ شپېته اشاریه شپږ فیصده د دوی فیصدي یا هم سلنه ده. او همیشه د ایس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ایس پی درې هایبرید لرو چې د ایس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو ایس اوربیټال د یو ایس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبو هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي او په نتیجه کښې د ایس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطیږي او یو ځای کېږي چې په نتیجه کې د ایس پی درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجې سره. د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجې سره چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو ایس او درې پی مساوي په څلور ایس پی درې سره کېږي. یعنی درې دانې یا هم څلور ایس پی درې یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د ایس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه پنځه ویشت فیصد فیصدي پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه پنځه اویا فیصده تقریبا درې پر څلورمه برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره دا خپله د ایس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نني ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
پنگ روش رنگ چھائی ستادہ پنگ روش رنگ چھائی ستادہ پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستادہ پنگ روش رنگ چھائی ستادہ پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ